أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يغار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. دغ آيات كريمة دا سورة بقرة دوسود أتايم آيات دغ آيات تا آية المداينة ويالكيش دا آيات كريمة فقرآن الكريم كي ترتول آياتون أوج آيات دي يعني بل آيات دمر أوج نستا فقرآن الكريم كي لك داغ آيات شدي أو نور آياتون هر يو تر داغ آيات بشني دا أوج آيات أوج ترين آيات فطول قرآن الكريم كي هم داغ آيات دي فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله خلق تدى معاملات طريقة ورشي سما سائلی چې د سودا کولو اړوند دي چې احکام چې د سودا کولو اړوند دي هغه الله جل جلاله په دې آیات کریمه کې خلقو شي هغه په دې ډول باندې چې الله جل جلاله سود حرام وګرځاوه سود خدای ته ویل کېدی چې یو څوک یو چاته مال ولور کی پیسې ولور کی نو کله چې بیرته پیسې ځینې غواړي نو بلابود پیسې ځینې غواړي یو لک روپۍ مثلا په یو لک لس زره روپۍ ولور کوي دا سلسله خو حرام وګرځېده مګر دوې سلسلې چې په هغه کې هم پور و قرض ته هغه الله جل جلاله جایز کړي دي چې یو په پور قرض چاته ونه ورکول په قرض باندې مال چاته ونه ورکول او یو سلام قرض او دین دې ته ویل کېږي چې یو مال لس زره روپۍ قیامت ولري دی دغه مال و بل چاته په قرض باندې وله ورکړي په د هغه لس زره یې وله ورکړي یا زر بلابود ورکړي یا یې پنځه زره بلابود وله ورکړي دا معامله جایزه ده یعنې یو سړی دکاندار دی چایو براو پلمېټو غوړي وړه خرڅوي او یا غنم خرڅوي
یا نور سامانونه خرڅوي. یو سړی ورته رالی ورته ووایي چې تغه دغه د برې ګونۍ په 2000 روپۍ خرڅوي په نغدو، زه پیسې نه لرم، ما ته دغه ګونۍ بورا په کور باندې راکړه په 3000 د شپږو میاشتو لپاره. دغه قرض جایز دی، یعنی په نغدو چې یو قیامت وي او په قرض او په کور باندې بل قیامت وي، دا جایز دی. البته یوه خبره پکښې مهمه ده، هغه دا چې دغه په قرض باندې چې دی کم مال وله ورکوي، د دغه مال به دی تاجر وي، کاروباري به وي، داسې به نه وي چې د دغه معاملې دپاره دی ایلاده نوی مال رانسي. لکه اوس دغه بانکو والا یو ډول خلا جوړوي و کور ته، و سود ته یو ډول خلا جوړوي. بانکو والا یې یا نور تجاران وي، ورته راشي یو سړي ته ووایي، وایي زه تا ته په قرض پیسې دله درکومه، یوه هیله جوړه کړه، هغه په دې ترتیب باندې ته د څه شي ضرورت لرې؟ هغه ورته وایي، وایي مثلا زه موټر رانیسم. ته یې ورته وایي، ورسه موټر زما په نمایندګي په 2 لکه رانیسه، زه به پر تا باندې په کور په 3 لکه خرڅ کړم. داسې طریقه چې ده، دغه طریقه و سود ته هیله ده. هغه دوکاندار خو خپله کاروباري د دې کار دی، په نغدو په یو قیامت شی خرڅوي او په کور په بل قیامت شی خرڅوي، هغه معامله جایزه ده. یا یو دا چې د پیسو مالک وي، د دغه لپاره چې شی ګان وله ورکړي، یا دا پیسې ډېرې کړي، ایلاده شی رانسي، بیا یې خرڅ کړي، دا سود ته هیله ده، دا نه ده جایز. د دې څه باید ځان وساتل شي. نو پور جایز دی، البته په دغه طریقه باندې. او سلم هم جایز دی. سلام بیا دا طریقه ده چې هغه اکثر په صحراو کې ضرورت ته ډېر پیښېږي. یو سړی دې غنمې کرلې وي، نو یو بل کس ته ووایي، وایي زما غنم 5 میاشتې بعد رسېږي، زه به دا غنم پر تا باندې خرڅ کړم. البته غنم اوس په 100 روپۍ په بازار کې خرڅېږي، زه بیا پر تا باندې په 1000 روپۍ خرڅ کړم. ته پیسې اوس راکړه، زه به غنم 5 میاشتې بعد در تسلیم کړم. پیسې نغدې دي، جنس په کور دی. فانور موضوعات کی خدا سے بھی جنس نقد بھی دستی والا وار کی او آغا پیسے و رستا والا وار کی فدیزے کی بیا پیسے دستی تی آغا جنس دی آغا و رستا دی جیتا سلام و یکیش داغا دین اللہ جل جلالہ جائز کری دی دا داغا دین یعنی داغا خور و قرض اڑواند چی سا احکام و مسائل دی آغا اللہ جل جلالہ بدا آیت کریمہ کی بیانوی او دی آیت آیت المداینہ و یکیش څوار له سوه کاله مخکې چې کوم معاملات کېدلې هغه ټوله زبانې وې، پر ژبه باندې کېدلې. لیکل څه شی نه و، راجستر نه و. الله جل جلاله څوار له سوه کاله مخکې چې کله قرآن کریم نازل کړی دی و خلکو ته یې دا شی ښودلی دی چې زیات وخت دغه مداینه یا پور کول و جنګ جګړې ته مخکې کېږي. زبانی خبره کله کله ایریږي، انسان عاجز دی. نو تاسو داسې وکړئ، دغه معامله چې تاسو وکړل دا پلیتنی دول بانی هم وکی ازا تداین تم بدین کل چه تاسو معاملہ دا پور کوئی اللہ جل جلالہ فرمائی و الى اجل تر منیتی پوری مسمن چه معلوم دا فقط بوہ بی لکی تو خبرو تا اللہ پخش اشارہ وکر کل چه تاسو پور کوئی یو دا بل یعنی پور کول جائز دی او بل ادا خبر وکل الى اجل مسمى تتاکل نیچه پوری یعنی تاسو چه کل قرض او معاملہ کوئی په پور باندې دغه پور تر ټاکلې نیټې پورې وکړي. نامعلومه پور مه کوئ، ځکه دغه نامعلومه پور چې دی و جنګ جګړې ته مخڅه کېږي. هر هغه کار چې جنګ جګړه جن جوړېږي هغه جایز نه وي. کله چې ته چا ته مال وله ورکوې په قرض باندې، نو وخت ورسره وټاکه او دا ورته ووایه چې دغه قرض تا ته درکوم د پلانکي میاشتې تر پلانکي تاریخه پورې، یا د پلانکي کال د پلانکي میاشتې تر پلانکي تاریخه پورې. نامعلوم قرض مه وله ورکوئ. نو همدا وجه ده چې فقهای کرام وایي، وایي داسې قرض چا ته ورکول په قرض باندې مال وله ورکول، په کور مال ورکول چې نیټه یې نه وي معلومه، دا جایز نه دي. باید وخت وټاکل سي، ځکه چې څه وخت تېر شي هغه یو کس به وایي زما پیسې راکړه، بل به وایي یار تا خو زما سره وخت نه دی ټاکلی، 10 کاله بعد یې درکوم، 5 کاله بعد یې درکوم، دا نه وي جایز. او بل الله ودې ته اشاره وکړل چې فقط به تاسو ولیکي، ځکه کله داسې وي چې دغه معاملات چې دې سره کړې ده، دغه پور ورکوونکي یو جز یې ایرسي، یوه خبره یې ایرسي، او یا د هغه بل کس خبره یې ایرسي، یا یو پښیمانه سي، یو منکر سي، بیا پر دې باندې شهیدان لګول کېږي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي، وایي تاسو ولیکئ. او بیا الله جل جلاله دا خبرې ته اشاره کوي، وایي کله کله داسې وي دغه کاتب لیکونکي دا په دغه لیکنه کې بې انصافي وکړي، خیانت وکړي او مخالفت وکي. الله ودیت خطاب کی، ول یکتب بینکم کاتب بالعدل، کم کاتب چې ستاسو په منځ کې دی هغه دې دغه معامله په عدل سره ولیکي، خیانت کې پکښې نه کوي، بلکې د دواړو طرفونو هغه کومه حقهو خبره چې وي هغه به پکښې ولیکي، څه خیانت به نه پکښې کوي. ځکه په دا لیکنه کې کله کله داسې عبارت لیکل کېږي چې د یوه پکښې تاوان وي او هغه کس ورته متوجه نه وي، یو تور یې پکښې اضافه کړي دا بل کس کار خراب. یو شپږ دوه میاشتې مخکې یوه مسله ما ته راغلله د کور و د دوو کسانو تر مابینځ د یوه کس پر بل چا باندې یو لک روپۍ باندې وې، یو لک و پنځلس زره. نو بیا هغه کس پیسې نه ورکولې، نو بالاخره صلحه داسې وشول چې دغه یو لک و پنځلس زره روپۍ به داسې کوي چې پنځه ویشت زره روپۍ به اوس دستې ونه ورکوي او پاتې نوي زره کلداره چې دي دا به څلوېښت ورځې بعد ونه ورکوي. نو پر دې موضوع باندې خط ولیکي هغه کاتب. د الله په دغه حکم عمل نه و کړی چې ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کاتب د ستاسو په منځ کې په عدل او په انصاف باندې لیکنه وکړي. کاتب فقط یو توری ور اضافه کړی و، هغه داسې و چې زه پلانکی د پلانکي زوی داسې اقرار کوم چې د دغه پلانکي کس پر ما باندې یو لک پنځلس زره روپۍ قرض باندې دي، پنځه ویشت زره مې نغدې والا ورکړلې او دغه پاتې نوي زره کالدارې به څلوېښت ورځې بعد ول ورکوم په دې شرط که ما پیدا کړلې. دا شی ورسره اضافه کړی فقط په دې شرط که ما درلودې یا په دې شرط چې ما پیدا کړې. دغه یو تور یې ورسره اضافه کړی و چا نه ولیدلې څلوېښت ورځې چې پرس ولې هغه سړی ورغلی تا خو زما سره دغسې خط لیکلی دي، وعده دې کړې ده څلوېښت ورځې بعد به دا پیسې درکوم. هغه چې خط ولیکي وایي په دې خط کې خو ما لیکلي دي په دې شرط که ما درلودې زه نه لرم. دا نو خیانت دی. الله عز وجل دا کاتب ته فرمایي وایي ته داسې مه کوه چې د یوه فریق لپاره د یوې ډلې لپاره غاړې بندې کړې. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کاتب دې په عدل او په انصاف سره لیکنه وکړي، خیانت یې نه کړي. او بیا الله جل جلاله یوه بلې خبرې ته هم اشاره کړي، هغه دا چې ډېر وخت داسې وي چې یو کاتب پخوا خو کتابت کم و، کاتب داسې وي چې دا لیکنې څخه ځان ګوري وایي زه لیکنه نه کوم، داسې نه وي چې د یوه فریق ګټه پکښې راشي او یا زما د لاسه نه کېږي یا د خپل کسب پر کنجوي. الله وایي ولا یأبا کاتب، دغه کاتب او دا لیکونکی دي داسې نه کوي چې الله عز وجل د ده سره احسان کړی دي، د ته یې تعلیم د کتابت ورکړی دي، دغه افتخار یې وربخښلی دي چې لیکنه یې زده شوې ده، نو دی دا خپله لیکنه پر خلکو نه سپموي. دا د الله تعالی احسان دی، د الله تعالی شکر جا ادا کړي، د الله شکر دا دی چې د الله عز وجل د مخلوق تر منځ داسې کار وکړي چې د هغو ګټې وي. او بله خبره دا ده چې کاتب چې لیکنه کوي د یو سړي پور پر چا باندې دي او یو بل سړی باندې باندې دی، یو سړی داسې دی چې د ده پیسې پر بل چا دي او بل سړی دا دی چې پر ده باندې د بل چا پیسې. دغه کاتب چې لیکنه کوي الله په قرآن کې فرمایي وایي دغه کاتب چې داسې وکړي د هغه کس بیان دې ولیکي چې هغه قرضدار دی پر ده پور باندې دی چې اقرار کړي هغه کس پر ده باندې د بل چا پیسې دي، دغه کس چې پر ده باندې حق د بل چا دی دا دې لیکنه وکړي او دا دې ووایي اقرار دې ورته وکړي، کاتب دې ولیکي چې او زه منم د دا سړي پر ما باندې توغنه پیسې باندې. او بیا الله جل جلاله ودا کاتب ته وایي ولیتق الله ولا يبخس منه شيئا، دغه کاتب چې لیکنه کوي دا دې د الله څخه وویریږي، یو لږ ذره خیانت هم نه پکښې کوي، بلکې د الله جل جلاله چې څنګه رضایت وي هم هغسې لیکنه دې وکړي. او بیا بله مسله الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې فرمایي وایي کله چې دغه پوروړی چې پر ده باندې پور باندې دی دی بې عقل و، خبرې نه وې زده البته و، او یا داسې و چې دی ډېر ضعیف و مریض و خبرې نه سوې کولی او یا ګونګی و او د بل چا سره د پور معامله کول، کاتب ده ته ویل چې ته ونیسه بیان وکړه د څه شي ولیکم، تاسو له دوه تر مابین څنګه خط ولیکم، د ده کور پر تا باندې د څو روپۍ در باندې دي ته راوښه، ته یا بې عقل و لیونی و سم دمه خبره یې نه سوی کولی یا ضعیف و یا ګونګی و. نو وایي داسې دې وکړي دی دې ځان ته یو بل ولي وټاکي، یو سرپرست د ده مشر ورور وي، پلار یې وي، بل قریب یې وي، ماما یې وي، اکا یې وي، په دوستانو کې یو څوک وي، هغه دې راولاړ شي د ده په نمایندګۍ کې بیان ولیکي، هغه هم جایزه ده. او بل مسله الله په دې آیت کریمه کې دا فرمایي وایي تاسو چې کله قلب او قول کوئ پر دا خپل معامله باندې شاهدان ونیسئ، ځکه کله داسې وي چې دا خط ولیکل شي او په دې خط کې د یوه یو جز هیر شي، بیا چې موضوع ته راشي دا یو کس د یو کار څه منکر شي او یا ووایي چې دا خط څه نه منمه، دا خط د ځانه جوړ شوی دی، نو پر دې خط باندې بیا شاهدان لګول دا ډېر ضروري دی. زکه دغه شیان لکه خات قبالا او یا تعالمی دته په شریعت کې قرائن ویل کېدل سي شواهد نه دي. په شریعت کې شواهد معتبر دي، قرائن نه دي معتبر. یو څوک چې د سرای قواله ولري او شاهدان نه لري، یو بل سړی عرض باندې وي کې چې د سرای زما دي، دعوا باندې وي کې چې د سرای زما دي، ته دا سره چې قواله ورسره وي دغه قواله اعتبار نه لري. دا قرینه ده ده پر مالکوالی باندې، مالک شاهد ده ده دپاره نهسي جوړېدلی. او کچیر نه سړی تور لري نه سپین لري هېڅ شی نه لري، فقط د خپل سړی د نیت دپاره دوه دانې شاهدان ولري، عاقلان بالغان عادل والا، دا په شریعت کې معتبر. حتی تر داسې اندازې پورې که چیرې یو سړی را ولاړ د چا سره په ټلیفون کې خبرې ثبت کړې وې یا عکاسي ځینې کړې وه، دا دنیا محکمې چې دي هغه دا شواهد بولي، په شریعت کې دا شواهد نه دي، دې ته قرائن ویل کېږي. شی نه په ثابتېږي، یو موضوع په روښانه کېږي او ثابتېدلی نسي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي وایي تاسو چې کله خط ولیکي دا خو ستاسو قرینه ده، هغه متن ټوله پکښې لیکل کېږي، ستا د خولې اقرار هم پکښې لیکل کېږي، د خولې اقرار هم پکښې لیکل کېږي، نو د چا څخه به څه شی نه هېرېږي. مګر پر دې شي باندې تاسو بیا شاهدان ودروي، او شاهدان هم دوه کسان نارینه ودروي. که چېرې دوه نارینه نه وه، نو داسې وکړئ چې یو نارینه او دوې ښځې ولګوئ پر دې باندې. نه به داسې کوئ چې یوازې یو نارینه وي، او مه داسې چې یوازې ښځې وي. ښځې چې یوازې وي شل ښځې شاهدانې پر ولګوئ، بیا هم شاهدي نه ده منظوره چې نارینه نه وي ورسره. یو نارینه او یا دوې ښځې، دا شاهدي هم صحیح کېږي. که دواړه نارینه وي هم صحیح دي، که چېرې یو نارینه دوې ښځې وي هم صحیح دي. دا څومره صحیح کېږي چې څلور ښځې وي، شپږ ښځې وي، یا یوازې یو نارینه وي، دا نه ده صحیح. په دې خاطر باندې الله په دې آیت کریمه کې ورته اشاره کوي، په ښځو کې طبع الله ایرې ډېرې شته، ایرې زیاتې وي. نو وایي که چیرې داسې وشول چې د دې یوې څه شی هېر شو، اوله به یې وریادوي. همدا وجه د قاضي چې کله شیطان طلب کړي، نو دغه دوه نارینه شیطان چې وي دا به یو ځای نه راغواړي، د دواړو څخه به یو ځای اقرار نه اخلي. قاضي به ورته وایي ښه، دا یو کس ولې هېرې ودروي، دلته به یې دننه په کوټه کې نه پرېږدي. قاضي به شاهدي ځینې واخلي چې ښه ته بیان وکړه، دی به خپل بیان په خورا ډول باندې وکړي چې دغسې زما زه پر دې موضوع په دغه ترتیب شاهد یم، او داسې شیان ما په سترګو لیدلي یا مې اورېدلي او یا مې لیدلي دي. بیا چې د کله پوره بیان وکړي، دی به جواب کړي، دی به واستي ابل کس به راولي، ابل کس چې رالي بیا به پوره بیان وکړي. داسې به نه کړي چې دا دوه شاهدان دواړه پر یو ځای باندې بیان وکړي، او ښځې چې شاهدي وه قاضي ته ادا کړي، دواړه به یو ځای سره ناستي. ځکه که چېرې دا یوه بیان کړي، یوه خبره یې رسي، ابل ږغ باندې کړي دا ځای داسې و. الله عز وجل ته په آیت کریمه کې فرمایي ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، تشير الى دایره یو خبره یې رسو ابل به وریا دي. قاضي چې لنار نو څه شاهدي اخلي، نو جلا جلا به راغاړي، او شون څه شاهدي اخلي، دواړه به یو ځای سره ناش. او بیا الله جل جلاله او انسانانو ته فرمایي وای که چېرې داسې و چې تاسو دغه معامله کول، په کوچنۍ معامله یې که لوی معامله وي، تاسو دغه کار وکړي، دغه شرایط ټوله پکښې مراعت کړي. ځکه که صغیر وي که کبیر وي، که لوی معامله وي که کوچنۍ معامله وي، چې جنګ جګړې ته مپسې کېږي، تر هغه دا طریقه ښه ده چې تاسو خط ولیکي، شاهدان پر تېر کړي، نو دا به د عدل او د انصاف دپاره نږدې وي، د شک به وتلې وي، د جنګ جګړې څه به خلاص وي. بیا الله جل جلاله په وروسته کې دا هدایت هم خلکو ته فرمایي، وایي دغه کاتب چې ستاسو په منځ کې خط ولیکي، دې ته ضرر مه رسوئ، مه شاهد ته ضرر رسوئ، او نه دې شاهد شاهدي کوټوي. کاتب ته ضرر داسې رسول دی چې یو کاتب څوک یو ځای غواړي، نو هغه تفسیر شریف لیکلی دی وایي که چېرې د هغه د کرایه ضرورت و، خرڅ وله ورکړه، کرایه وله ورکړه، که د هغه کوم مصرف کې دي هغه مصرف وله ورکړه. داسې مه کوه چې ته هغه ستړي کړې، بدخوابه یې کړې، بویه سې، مصرف یې په وکړې، او ته په دې کار سره ضرر رسوې، هغه بیا بل وخت دې کار ته زړه نه شي کوي. داسې مه کوه. ولا یضار کاتب ولا شهید، ضرر دې کاتب ته نه رسول کېږي. دغسې کار مه پکوه چې هغه ستړي کړې، داسې ستړي کړې چې هغه بیا آینده د دغسې کار څخه بېخي د پستنګ سي، که مصرف وسي هغه وله ورکړه، که وخت ځای اجره وله ورکړه، که مزدوري در څخه وغوښتل مزدوري وله ورکړه. او مه شاهد چې ضرر رسول کېږي، شاهد ته ضرر داسې دی لکه په اوس زمانه کې اول وارې خو چې شاهد یو موضوع پېښه سي، شاهد شاهدي ته نه راځي. ولې وایي که زه شاهدي ته راسم او پر دا کس باندې شاهدي ادا کړم او دی دعوه وګټي، نو ابل کس راته وایي وایي ته ولې شاهد جوړېږي. کات هم په دې زمونځه کې راځو په منځه کې دا چې د څوک شاهد جوړی جوړی دا تزما سره داوا کوي دا خو اصلا تزما را وګیره ته ولې شای جاده نو هغه ورته وایي ته خدای ظالم نو دا او د حق دی زه پر دې موضوع باندې شاهد جوړ شوی نو زه ولې شای جنه کومه ده وایي کله شای جاده تر بیا ما ته وګور دا د څه سپټ خبره نه ده تنو دا در لکتات چې مسائل راځي چې موږ په سترګو لیدلې دي اره ورځ د خلکو جنجالونه یې ته پنچه پورا وکړه جو تا ولې شای جاده کړم ما په تا څه کړی و څه تاوان مې درسته ولې چې تا پر ما شای جاده ته دا جهالت ته وګوره هغه وایي تا ما ته ګټه را رسولې ده ما ته د الله عزوجل د نافرمانۍ څخه خلاص کړې ما ستا سره ښه وکړله په تا مې حرام نه وکړل نو هغه مسلمان حق و هغه باید ما ویلي وای الله عزوجل فرمایي ولا یضار قاتل ولا شهید شاهد ته ضرر نه رسول کیږي خدای ظالمه د الله قهر در باندې کیږي د خدای دشمنه شاهد چې هغه حق خبره وایي چې ولې منه کوي چې د ستا تاوان دی نو ته ولې خیانت کوې ولې د ناحق په چپ څه دعوا کړې ده الله وایي دا ضرر مه رسوئ او ما داسې کوي چې کاتبان او شاهدان دا حق وټي ولا تکتم الشهاده او کوم کسان چې شاهدان دي دا شاهدان دي هم خپله شاهدي نه پټوي بلکه شاهدی چې دا هغه د تصحیح طریقه باندې ادا کی او مداس کوي چې شاهدان شهادت الزور نه حق شهید ادا کی دغه څه دیم شاهدان ځانو سره هغه حق خبره چې هغه وکي دا څو مسائل په دا آیات کریمه کې الله جل جلاله بیان کړی دي او د ژوندانه طریقه یې پکې بیان کړی ده د دین او د کور لپاره اوس دا آیات کریمه ترجمه کوو او دا ټول مسلې ان شاء الله پکې روښانه کیږي الله عز وجل فرمای یا ایها الذين امنوا اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي اے ایمان والاو اذا هغه وقت تداینتم چې تاسو معامله سره کوي بدین فقور سره که تاسو معامله فقور کول فنقد من کول الى اجل ترنيقي پوری مسمن چې معلومه ده فاکتبو پس تاسو ولیکي دغه معامله دا ولیکي او کم څوک چې لیکل کی ول یكتب لیکل دی وکي بینکم پمنس کی تاسو کاتب یو لیکون کی بل عدل په انصاف سره خیانت کی پکښ نه کی او ولا یا اب کاتب او ندی منا کوي لیکون کی اند دې څخه یكتب چې لیکل وکي کاتب دم ځان نه کوي چې از اوس ما مل نه سم در لیکل په واسه نه د پر داکار نه کوم کما علمه الله لکه چې الله د تور شولې دی لیکل هل یكتب بس لکل دی وچ الله عز وجل د ته لکل ور شو دل ده دا احسان و سره کړی دی چې دای کاتب جوړ کړی دی نو چې الله کاتب جوړ کړی دی احسان و سره کړی دی دای جم داسې نه کی چې خلق توای چې ځل لیکل نکو ولا یا ابا کاتب منا دې نه تی وی کاتب اند دې څخه یكتب چې لیکل وکي کما علمه الله لکه چې الله جل جلاله د ته ور شو دل دی دا لیکنه ور شو دل ده فل یكتب بس لکل دی وچ او کله چې کاتب لیکل کی د چای اقرار به اخلي ول یوم لل اقرار دی وکي الذي هغه کس علیه چې پرده باندې الحق حق دی کم کس چې پرده باندې د بل چا حق باندې دی د چا فور ور باندې باندې دی دغه کس چې راولاړ شي وکاتب ته د اقرار وکي کاتب ته دی وایي هغه به لیکي او ابل کس په موافقه وسره کی دا کس په حضور کې دی وایي دا څونه چې دی اڅو توای هغه لیکي کله هغه پښې کوي یا دغه سره موافق وي وليتق الله ودي ويري جدا كاتب الله دا الله جل جلاله سكا دا سي الله ربه چفالون کي دددي روزون کي دددي دي اي پيدا کړي او دي اي روزلي او د تیرس کروزي ور کړي دا ولا يبخس او نجي کمي منه تدا حق سخه شي ان هيت شي اغه څه حقیقت کی وی اغه دی ولي کی نجي څه شي پکښ کموي او نجي څه شي پکښ زیاتوي فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أقبل مسألة بيانبي كتشير داغا كاس تفور وربان جبان جدي دي زعيف دي بعقل دي ونقاي دي نسيك والاي چي قرار وكاتب توكي أو كاتب توشي چي فرما باني دفلان كسر دمر أو دمر حق دي نسيدي وكي الله يبياني فإن كان كتشير الذي هغا كاس عليه چي فردباني الحق حق دي فور وربان جبان جدي سفيها بعقل كما عقل او ضعيفا يا عجز او لا يستطيع او يتاقت اندر لو دي اند دي يملك اقرار وكي هو دي فليملل پس اقرار دی وکی ولیه قریب دد بالعدل پا انصاف سر اگه دد قریب دی اگه کما حقه یعنی اگه حقیقت اقرار وکی اگه دی بیان اگه دیم بی پروائی و لاوبالی و بی انصافی نو سر کی بلکی تاسی دی سو سر وکی لکه دزان لپاره چکی
واستشهدوا شهيدين من رجالكم الله فرمائي واستشهدوا تاسو شهيدان ونسي شهيدين دو شهيدان من رجالكم دنارين وسخستاسو
كلاش مدغ معاملة وكل العقد موكين وددي كارل فاربيا دو شهيدان فيدا فإن لم يكونا كشير دو نارين شهيدان نوا فإن لم يكونا كشير نوا دادوار شهيدان بجلين نارين نوا فرجل فس يو سڑي شاهد ولگوي ومرأتان او دوشد شاهدان ولگوي يو نارنا او دوشد ممن ترغضونا دهاغ چاسخه تتاسو پرازي اس من الشهداء لشهيران سخه تتاسو بانجرازي اس تاسو عادلان بولي تاسو منصفان بولي انصاف والايا بولي ساسو سر محبت بداسي كسان شهيدان مقرر ان د دې لپاره توذل لك چیر ایر سی احداهما یود د دې ورو شود سخه فتذكر فسوریات بک احداهما الاخرى اغبل ایوا کړه دې وې سخه څه خبره یې رسوا اغبل ایوا به وریا دی وی د دې شود د دې لپاره دې زکه په شود کې یې رجات وی الله فرمایي او شهیدانو ته خطاب کی او کله چې معاملا وس او عقد وسو ضرورت پیشتو ولا یاب من جنکی الشهداء شاهدان اذا ما دعو کله چې وبللسی ولا تسأموا تاسو سمکوی اند دې سخه تكتبو چې تاسو ولیکي هو دا قرض صغیرا کشنی وی دا قرض او کبیرا کلوی وی لغه معاملا وی کډیر معاملا وی الی اجله تر نیچی پوری خپل ذالکم اقسط عند الله الله وکدا کار تاسو وکي دا خپل معامله په پرا ډول په صحیح ډول په پاک ډول ولیکي شاهدان ور باندې مقرر کی دا کار چې دی ذالکم دا کار چې دی تاسو ته وایم اقسط ش انصاف ته نږدې دی عند الله بنز د الله و اقوى مدير محکم دی للشهاده د فارد شاهدی و ادنا لجد الله ترتابو دې ته چې تاسو بنه شکمن کیږي و ادنا لجد الله ترتابو د دې لپاره چې تاسو په شنل ویږي یعنی ډېر کم به جنجال په داسې موضوعاتو کې پیښیږي او ډېر کم به شک پکښې پیدا کیږي ځکه هر څه پکښې روښان دي الا خو بیا لیکل نه غواړي ان هغه وخت تکونه که چیرې و تجارتن تجارت و حاضرتن حاضر لاس په لاس تدیرونها چې تاسو ګرځوئ دغه تجارت حاضره بینکم په منځ کې ستاسو یو شی لاس په لاس راګیستی پدغه کې کچیر تاسو لیکل ونه کې فلای صفاز نه ستاره کوم پرتا باندې جناحون ګنا نه ست الله تكتبوها چې تاسو ونه لیکي کدا چې تجارت او چلاس پر لاس حاضر او تاسو په حضور او په نغدو پیسو په دې کې بیا لازم نه ده چې تاسو لیکل کوئ واشهدوا تاسو شهیدان سي اذا تبايعتم چې تاسو خرڅول او رانیول کوئ او ولا يضار ضرر دي نه رسول کیږي كاتب لكم كتاب ولا شهيد او ند شاهد تزرر رسول کیږي بلکې دا اړ یو حق دی پر ځای وي چې کچیر تاسو کاتب تزرر ورسوي نو بیا به کاتب د بل چا مسله نه ولیکي وای ځان او پښې ستړي سو مصرفونه هم پښې وسره دونه طاقت نه لرم او ند شاهد تزرر رسول کیږي چې د شاهد شاهدی اخر پر دشمنی واوړي خلک ورسره دشمنی کی بلکې په شریعت کې د کاتب او د شاهد لپاره حفظ دی دا باید وساتل شي وإن تفعلوا كثير تاسو دا کار وکي فإن فسبتا کی سر هو دا کار چې دی فسوق گناہ د بكم پتا سر فسق مو وکي گناہ مو وکړه ناروا مو وکړه چې شاید توا شاید جما دا توا ته خدای ظالم مو توای واتقوا الله و ورشد الله څخه دا کار ته وکي نو دا الله عذاب در باندې راځي دا الله دا عذاب څخه و ورشد الله عذابونه ډیر سخت دي ويعلم فيكم تاسد الله الله جل جلاله شو دنا دتی احکام دتسی تواش پر دس او عمل پکوا والله الله جل جلاله چدی به کل شی پر هر شی بان علیم الجات علم درون کی ذات قربانی عالم دی صدق الله العلی العظیم.